مشال رادیو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګلای از فرخنده اسد درته هر کدی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو تسن شننی او تبصری در خبرو اونیزه ادبی خبرونه د باختر استوري د خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه و.
قبایلی مشرانو په ولوی جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. تحسین وزیر اعلی وایي په صوبه کې د گورنر راج لګولو خبرې ناسمې دي او اوس وایي که ضرورت پېښ شو نو په شام کې خپل پوز استعمالولی شي. د خبرونو تفصیل. ځینې قبایلی مشرانو ویلي دي چې په قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام دې پر ځای وساتل شي. په دغه وخت پارلمان پخوانی غړي حمید الله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل
قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي، خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګي په طریقه باندې چلیږي.
بلخوا د قبایلی سیمو یو شمیر د پارلمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت ته ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا کمیټه هم جوړه کړل شوې ده. د پاکستان د پوه سر لخکروایي د ترهګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوس دغلته ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې په وخت پوس مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو او دغلته ستنو شو خلکو سره لیده کاته وکړه. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترهګرۍ په بشپړه توګه د لمن زوړلو پورې به عملیات جاری وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډ کوارټر اسپیټال پرانیست وکړ او د کیډټ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څخه باندې لس لکه خلک بیکوره شوي دي چې ځینې پکې خپل کورونو ته استانه شوي دي. تحسین صوبی وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علی شاه پرون د سند په جامشور او سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے، جمہوریت ہے، کوئی ایسی
آئین شتہ، جمہوریت شتہ، داسې سوجوهات نشته چې گورنر راج راولی او کوچيري کوي نو د دې پایلې به اخې نه وي او زه نه غنم چې داسې به وشي او نه هغوی صدا سي اشاره کړی دا
کوئی ایسا انډیکیټ کیا ہے نہ بات کی ہے.
پوسین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټي د غړو پر ضد کاروایي لکبله په دې ورستیو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوه دي. صوبایي اسمبلی په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شوو اختیاراتو کې د کمی فیصله کړې ده چې لمخي رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وجنو، کلنګ اخیستنې او فرقي وجنو کې مشکوک کسان نیولای شي. د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې ولس او وطن ته خدمت کړی و. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شو. دوه کاله وړاندې د نامنۍ په یوه پیښه کې د وژل شوي مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم دغه ایوارډ ورکړل شو. په دغه وخت منصور کاکړ ورور مشال ریډیو ته وویل
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ ووسی او موږ د دې کور ودانې کوو چې د موږ پر دا موقع باندې یاد کړو.
د صحافت په ډګر کې د عبدالصمد خان په نوم ایوارډ د غسیمی خبریال سید علی شاه او د ادب په برخه کې لیکوال او شاعر ارزو زیارتوال ته ورکړل شو. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړی دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیلی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې د تیرې شپې راهیسې په کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. ښاغلی سیدخیلی وویل چې د غلام محمد بانډې په نوم یوې لرې پرتې سیمې کې د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه په هلیکاپټرو کې ښکته شوي او سیمه یې محاصره کړې ده. چارواکي دا هم وایي په دغه عملیاتو کې لا هم نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا و نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. ولسمشر پوتین دا هم وویل دا د دوی ټول وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که چیرې ضرورت یې پیښ شو نو کار به ترې واخلي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله هرادې خارګوټي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي وژل شوي دي. همداراز د رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي هم دي. د هرادې خارګوټي تیره اونۍ حکومت پلوه ځواکونو ونیوو. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په خیبر ایجنسی کې د قبایلي سیمو لوی جرګې مشرانو ویلي چې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې نه کړل شي.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپلا انسازیو کې دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی.
دا پاکستان فوج مشر وایي چې د شمالي بلوچستان په ګډون له ټولو ځایونو به ترهګرو پټن ځایونه له منځه یوسي. بلخوا د جنوبي بلوچستان شکتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د لارې بندې دي او سختو مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان کې 300 ماشومان سکولونو ته نه ځي. خو د صوبي تعلیم وزیر وای
نو موږ موثق اندازه دا وایو چې 1.3 ملیون بچیان زموږ د یو سپیل کې څو کوشش وکړو چې دا خپل ټیم کې دې ته کوالټي اډوکیشن وکړي.
ونې زاد ادبی خبرونه د باختر ستوري کې بعد استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي په اړه واوري.
ډاډمن صاحب په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیرابیرو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغو بحثونو او میتودونو بحث شوی.
خبرونه کې شننې او تفصیلی هم لرو. مشال رادیو سره درو روزونکو تاسو ته مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلي سیمو مشرانو یو لوی جرګه شوه چې په کې دوی ویلي قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا ورګډول نه غواړي بلکې د دوی په خپل قبایلی نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلی سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوه. خو بیا د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرحات شینواری پر رپورت کې ورو.
د خالی پورس د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا ګرینډ الاینس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل د ریسک لک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي. او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې حق له دغه دغه جرګې په وخت د خیبر جنسي او مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبه کې زم کېدل یا په پاټا کې زم کېدل کم چې منګانو بل پېښ کړي دي هغه قبایلو رد کړي دي دا غي سره بالکل متفق نه دي قبایل قبایل ځان تخپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي د ایف آر نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي هغه تکته منتخب کونسل وي او خپل صوبه نوم ورکي خو هغه صوبه چې پاغي کې زماره واج باندې جرګي په طریقه باندې چلیږي د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو د صوبې کا څوک زمونږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی کاغې ته ته کونسل وي او که اسمبلی وته د قبایلو وي او که مشر ته وزیر اعظم وي او که گورنر وته وي او که وزیر اعلی وته وي مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریز صدا سے وړاندې کړ
مونگ فیصلہ دادا چ مونگ ځان تا کونسل غواړو دا کونسل د پخپلا انسازیو کی دا چې کم طرف تر راشي دا مونږ ته قبول دی یو دویم دا چې اف سی آر شه امندمنت مونږ غواړو دا امندمنت مونږ به ورته شک پګوتا کو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنډ نه راو غلط کار کوي په دې شک کې غلط کار کوي په دې شک کې غلط کار کوي نو هغه نه دینا بعد زمونږ ای ڈی پیز دی دا ای ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپل علاقو ته علاقې د آبادی کی هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی ما په خیال چې دغه نه بعد به د اصلاحاتو د عمل ته ممکنو زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل با صوبا کې زم کې دل دا زمونږ په خواب کې ناراضي د قبایل خپل یو تشخص تای دي
بل په لو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلی وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلی سیمو موجوده ايني حیثیت ته زر تر زره بدل کړي شي او دغه سیمه د خیبر پختونخوا صوبا کې شامل شي او د لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی دغه صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده او دغه کمیټه په خپل غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلی ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلی سیمو د ايني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمی نتیجې ته رسی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
مشال اړو ته تاسې غوږی د پاکستان فوج مشر جنرال رای شریف وای چې وسلوالو او د دوی مرستیالان به په هر جوړ ختموي او تر هغه به ضرب اضف فوجي عملیات روان وي تر څو ترهګري له منځه نه تلي نو موړي دا خبرې د شمالي بلوچستان د دورې پر وخت ځوان فوجي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره د لیدنې پر مهال وکړي چې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړو خبريال ریاض مساخیل راکوي
د پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د خالی پورز د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته د پوزي ځوانانو او قبایلی مشرانو سره ورسته رکړه خبر پاڼه وایي پوزي مشر ته د وسلوالو خلاف پروانو کاروایانو ضربې زب اپریشن د استخباراتو په بنیاد د وسلوالو او د هغوی د پلویانو په ضد کیدونکي عملیاتو د کډوالو د واپسې او د سیمې د بیا ودانې لپاره پروانو ترقیاتي کارونو خبرونه ورکړې شو پوزي مشر ته وویل لشو چې تر دې دمه 38% پوري کډوال واپس خپل سیمو ته ستانه شوې دي د دوران جنرال راحیل شریف د پوزي ځوانانو عزم او کارکړدګي واستایله او زیات اکلا چې د وسلوالو او د دوی د مرستیالو خلاف به تر هغه کاروي روانه وي تر څو چې ملک د تر هغهرونان نوي پاکړې شوي قبایلی مشرانو سره د خبرو په وخت پوزي مشر وې چې پوز به د ټولو به کور کړل شوی خلکو د بهاله پوري سیمه کې موجود وي د دوران قبایلی مشرانو جنرال راحیل شریف ته باور ورکړو چې دوی به وسلوال دوباره پلوسیمو کې آبادی دوته نپریګ دی پوزي مشر میر علی تحصیل کې د یو سل او لسو بسترو د اسپیټال پرانیستو کړه او زیات اکلا چې دلته با یو کریډټ کالج هم جوړول شي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو څنګه تاسو اوریدل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال علي شريف پرون د شمالي وزيران دوره کړې وه. بلخوا د جنوبي وزيران د شکتوي سیمې اوسیدونکي وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یاد سیمې ځینو کسانو نن له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې لارې بندې دي او خپل کورونو ته نشي تللی. د دغه سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دغه راپورټ کې اورو.
د کلانا چې د ضربې از پوځي عملیات لګیا شوی دی. د سولي قطبي وزیرستان منځنۍ سیمې شکتوی په زرګونه مسعود وزیر قبایلون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرځبندیز لیا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. دغه قبایلون چې هغه قبایلون شامل دي چې کوم په ورچني وطنونو لیا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الانور په دغه بارې کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارکش د الانور کلیول قسمت الله څرنګ جاګېږي وار وای ځنې الانور دا هم یایي چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میږه په ږغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسو غوږی د نورتونکو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان په نوم په یو نوي رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په میدان کې ستونزې په ګوته کړې دي. ادارې په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په صوبه کې د 15 کلونو تر 1400 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبایي حکومت په خبره کسه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجوده سکولونو شمیر کافي نه دی، خو کوشش کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات کړي او ورته معیاري تعلیم هم ورکړي. پر دې موضوع د ملي امیرزاده دا رپورټ ورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي، خواوشه 18 لکه سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په هکله د الف اعلان د نوي رپورټ په هکله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي،
پورے بلوچستان کے جو اسکولوں کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
په ټول بلوچستان کې 2,340 اسکولونه دي چې یوازې 6% پکې های اسکولونه دي. زموږ څېړنه ښایي چې سرکاري اسکولونو په مقابله کې د شخصي اسکولونو تعلیمي معیار ښه دی. هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرې کې هم سختی کوي. په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډیر کم دی. په دغو سکولونو کې د سہولتونو او د استادانو کمی دی. په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي. په هر 50 سکولونو کې 4 بجلی نه لري. په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو صفه وبنه لري. دا سړير سکولونه دي چې 4 دیواری هم نه لري.
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتله زیات شوی دی.
شاید اته مسله کا فزر وسی نه وي، خو حکومت تر هغه دی کوالیشن ګورنمنت مو کوشش وکړي کړي دي چې نو سکولان جو نو کمپین شروع کړو. نو زموږ خپل په سیټ اپ کتاب بچان په خو 1.1 ملیون الفاظ په سپیډ کې خو حکومت چراغ په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا 2000 الفاظ نور هم دا
سردار رضا بڑی سوائی کسا هم صوبائی حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي، خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبینی څرګندوي.
سرکاری سکولوں تعداد دیا تو کمیونٹی سکولان جوڑو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ راوز مدارس
د نظیر لہری په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې کده سکولونو چار دیواری نه وینو خلک بخپلې بچیان سکولونو ته نه ورلیږي. دی وایي د غربت ترڅنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپلې لونه سکولونو کې نه داخلوي. خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسنی حکومت دا کوشش دی چې زیاتې نه زیاتې جینکې سکول ته لاړې شي چې د لکانو جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمری سکولونو انتظام کیږي چې استادان به هم پکې خزی وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم له مخې د 50 کالو نه تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمی وګرځول شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسو غوږی د درنو ودونکو د بلوچستان په کوټه کې د تیر شنبه په ماخام یوې غیر سرکاري ادارې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کوم چې په خپلو څنګه کې خلکو او وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترهګرۍ او نامنې پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اچکزی په نامه کې ښودل شوی وو. نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې وو.
د غیر سرکاري ادارې سیرم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته ویل
د مختلف شوبې ژوندۍ سره د سیاست سره تعلق دی د صحافت سپورتس کلچرل اکټیوي سماجي اړخم لري دا خلګو ډیر قربانیان ورکړي دي او د دې قربانیان یو شاباشي دی ته نه دی ملاو سو د دې اصل افزای نه کړی موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼي چې موږ دا کار وکړو چې دا خلګو اصل افزای وکړو چې دا صوبې خلک او دا صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه منی او هغه په هغه حواله دې شکریا ادا کړی.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لوی برخه د ترګری او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوی وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوی د کوټي پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل شو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د پښتون قوم د پاره ډیر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ ووسی او موږ د دې کور ودانۍ کو چې دې موږ پر دا موقع باندې یاد کړو د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او سیړونکی سید علي شاته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل
دلته ډیر داسې هیډن هیروز شته، یعنی پټ داسې خلک شته چې هغو بیخي ډیر کارونه کړي دي، ډیر خدمات دي. په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم، خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډیر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعرې او لیکوالي آرزو زیارتواله هم په ایوارډ ګټونکو کې شامله وه. نوموړي وویل
شاید چې زه دا ووایم چې زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنې خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو وکړل که ما هر څه سټرګل کړي دي، ما هر څه کړي دي. زه خدای ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو سو، دا خو ډېره لویه خبر ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوسو.
د مشال ریډیو دا
درنو اودونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې پولیس وایي چې د زنانو یو منظمه ډله کار کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تبلیغات خلکو ته وړاندې کوي. کاربوهن وایي چې د پاکستانی پټولنه کې د سخت دریځ کول لپاره ډیر زیات کار شوی دی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري. پر دې موضوع د زمونږ همکار اسرار لمومن دا یو رپورت جوړ کړی دی. پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمیر میرمنې فعالیت کوي او د ښځو یو شل کسیزه ډله د داعش مشورتیا او د سغدرزه پر لور د میرمنو ذهن سازی کوي او دا رنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیو سغدریزه ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیاګان او سنیان ګډ وسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطر ده.
داعش وګوره دا داعش خو یو منټلټی دی، اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته ناراضي، دلته یو منټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي موږ امیر چې دی بغدادي دی، ابوبکر بغدادي دی. دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیستریک شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داسمه تنظیم دی او دا غوډ ګراوند 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 پرپیر دی، هر څه تیار دی غوې د پاره.
شهزاده ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللی دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارا څرګندونی په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپور مولای سبزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړې کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش په اړه دلته کې امکانات شته. داعش خود اهل تشیع شیعگان و مخالف تے، نو چکا مسیمہ کے سنیان دی اور شیعگان کا روسی دی آل تک دوی زان لملگری پیدا کولی شی بل دادا چے آغا خلق دی چے آغا تعلیم یافتہ دی آغی دا انٹرنیٹ استعمالی دی آغی سر پیسی ہم شتے دی آغی علم ہم گیات تے آغی دی پر ابیا زیاد آسان دا چے آغی دی داعش سرا انټرنیټ دلاره رابطه جوړه کیو د غیری پر کارو کی.
خو رایملا سبزی وای په پاکستان کې دومره زیاتې وسلواله ډلې دي چې هلته کې د عیش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدار سرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وای
که پاکستان جدی هلی ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدی شي.
مخنیوی خو به نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله شوله نو بیا دوی سوچ ولګوله او بیا سیریس ایفرټ یې شروع کړل چې بای دا ملیټنسی او ایکسټریمیزم او دغه د آدمی لپاره تباه کړې. نو که ډېر سیریس دوی واخلي دا شیان بند کړي په د ماجد استعمال نه شي دا سیکریټریزم د پاره.
د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شوو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالدار طبقې په ښځو کې د سخت دریځۍ لپاره کار کوي.
اسرار الله مومند چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو ودونکو وخت شوه دی د ماسپښین یوه نیمه بجه لا فرخنده صد نباده خبرون لندیز بخور.
قبایلی مشرانو په اولو جرګه کې ویلي چې ځان د صوبا او کونسل غواړي پروند خبر ایجنسی په جمهوریت کې قبایلی مشرانو په یو ګرین جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان د پوه سر لخر وایي د ترګلورو نتورک په هر قیمت لمن زوړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوز دغلته ایثار وي. پوځي مشر د میرعلي تحصیل هیډ کوارټر اسپیټال پرانست هم وکړه او د کیډ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. د سین صوبی وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوری حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به ډېرې خطرناک وي. وزیر اعلی سید قائم علی شاه پرون د سین په جامشور سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپلو څانګو کې ولس او وطن ته خدمت کړی وي. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قوماندان وایي په دې وروستیو کې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. عراق وایي نهه سرتیري هغه مهال ووژل شو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې او یا مشکوکه وسلوال او دوه ترک پوځیان وژل شوي دي. د ترکی پوځ پرون وویل چې عملیات د دسمبر په 14 نیټه پیل شوي دي.
فرخنده صد وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډ ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ ایو غونډه وشوه چې په کې سیاسي او فوزي مشورولې ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشويش سرګندونه وکړه شو او دا فیصله وکړه شو چې په سند حکومت به زور راوړي کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خند جوړېدو په ځای مامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورسپانه لیکي چې دوه نیم کال وړاندې په کراچۍ کې د امن مان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی وو. داسې به کوم ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړې او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظ نه وو. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی وو بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی وو. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت همدا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کوملار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمې راغلي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا غني چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کورٹ مخه وکړي. جنگ ورسپان خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجي اولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی، او خصوصا د ګیس کم پریشر لوجي ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي، او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي لوجي یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورسپان لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي، خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي، او داسې وعدې دې نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز افغان هوایي ځواکونو ته په ورپېښو ستونزو، او د اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فوج په عملیاتو لیکنې خبرې کړې دي. له شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو ورسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لیږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان ورسپانې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډیرو ستونزو سره مخ دی، او په ډیرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي، او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي، او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجلې لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمېر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقانی ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو، او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولې، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ایکسپرس ټریبیون ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه د هند بارنو چارو وزیر د هغې وروستۍ څرګندونې یوه ښه خبره بولي چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده پاتې. د ورسپانې په خبره په بینکاک کې د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو شروعات، او بیا وروستو په اسلام آباد کې د پروسې تر دوام وروستو په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو د کچې خبرې ترې یو مهم پړاو دی. د مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي جنگ مستردول هم هغه عمره خدي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورسپانه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د خوالي طرف ته روان دي. ورسپانه لیکي د هند په پارلیمان کې د هیواد بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلیو چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د هغې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی، او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلیو چې یو ملاقات د یو شمېر مسلو حل نه دی. رسپانه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس ته دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. رسپانه په خبره کې دي چې د دوه اړخیز جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې څو میاشتې ولګي. رسپانه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وار ور نه کړل شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. رسپانه زیاتوي بلخوا خاموشي ته دې د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي، ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکې ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بهالۍ سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. رسپانه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. رسپانه لیکي کچرې دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لاره روانه شي.
مهمې برخې وړاندې کولې. ډیلی ټایمز رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي دا ترهګر ډلو د ځپلو لپاره د قومي اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شوی دی، خو دا چې د دغې پالیسۍ لاندې حکومت ټاکل شوو اهدافو په ترسره کولو کې کامیاب شوی دی او که څنګه. د ادارې نورې برخې له فرخند اسد نور.
ډیلی ټایمز رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسیدلې. د تیر زیارت پورس چودري نثار قومي اسمبلۍ ته په خپل وینا کې په قومي اکشن پلان خبرې وکړې او رسپانه لیکي د دغه خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکام دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي حکومت د ترهګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروسته پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې ترهګرو ډلو خلاف به عملیات کېږي، د مدرسو رجستریشن به کولی شي، د ترهګرو وسلوالو ډلو خلاف یو آواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلی. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې قومي اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانې کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یواد خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا قومي اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه، د دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې د قومي اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14,580 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي. مشال اړو ته تاسې غوږی درنو تونکو د باختر ستوري په دې خبرونه کې د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي، د ویار غونډې رپورت، د ژباړې په اهمیت د لیکوال راشد خټک سره مرکه او د رحمت شاه سایل په غږ کې د هغه د یو غزل نمونه په ترنم کې اوریدل شي. د خبرونه کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربم يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو مسلکي استاد محمد اغا ډاډمن په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو، بیا به د ژباړې په اهمیت او اړتیا لژباړن او لیکوال راشد خټک سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د وتلی شاعر رحمت شاه سایل د یوې غزلې څو بیتونه د هغه په ترنم کې واورو. لومړی ریپورت ترازو. له پیښور نه وروسته ننګرهار د کتابونو په خپرولو کې د یادولو وړ دی چې په دې وروستیو کې خپرندویو ټولنو پر ادبي کتابونو سربیره د علمي او مسلکي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده. د ننګرهار د کرنې انستیتوت استاد محمد آغا ډاډمن چې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لس کتابونه لیکلي او خپاره کړي، ختیز ادبي بهیر په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو تر څنګ د ننګرهار د کرنې انستیتوت استاد محمد آغا ډاډمن په کرنیزه برخه کې د کړي کار له امله د یوې غونډې په ترڅ کې وستایه. دغه غونډه چې په یوه مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، بیلابیلو مسلکي استادانو پر کتابونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د یاد انستیتوت استاد پوهنمل حضرت الله رحیمزی او د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې راغلي ول.
ډاډمن صاحب، په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیلابیلو نباتاتو د روزنې پر نورو چارو او هغو بحثونو او میتودونو بحث شوی چې که چیرې تطبیق شي هیوادوالو ته مو په اړه روزنه ورکړل شي، زموږ د کرنې د سکتور د پیاوړي کېدو سبب کیږي.
خاوري مینتبار چې د ښاغلي ډاډمن له ټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه، د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې څه داسې راغلي ول:
ډاډمن صاحب هم د خپلې خاورې سره د مینې د ښکاره کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډه سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږدي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تنده خړوبوي. دا کتاب وګړو ترمنځ زمینی او یووالي ته ګټور دی، ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلویت څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت یې نور هم زیات کړی دی. له محتوا یې ما زده کړي چې کلتور په دوه ډوله دی: یو ته یې مادي کلتور یعنې هنري آثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي، او بل یې معنوي کلتور یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انستیتوت تدریسي مرستیال حمیدالله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی وو چې د افغانستان د خلکو ژوند ځواک په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د ښاغلي ډاډمن کار یو بنیادي ارزښت لري.
دا چې ګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډېره بریده د هیوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کرکیله او مالدارۍ پایي، نو ویلی شو چې کرکیله او مالدارۍ د افغانانو غوره غوښتیا ده. د کرکیلې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کرکیلې او مالدارۍ په برخه کې اغېزمنې تمامېدای شي. د دې ټولو هغو خپلول او ترلاسه کول پوهې، علمیت او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. استاد ډاډمن هم یو له هغو منلو شخصیتونو نه دی چې په خپلې مسلکي پوهې او ځیرکتیا دې ټولو ته اوږه ورکړې او په خپل علمي زور یې ټولنې ته نستړي کېدونکي هلې ځلې کړې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سره کار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعده او مناسبه ده، دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغه شان د دې خاورې اهمیت، د دې خپلې جغرافیې اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپلو وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار هم وښیي، موږ ته باید یو کرنوال هم وښیي او موږ ته باید یو اقتصاددار هم وښیي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت چوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشاله ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره یې وړاندې کړ تر څو په لوستونکو ته ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې ته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي تر څو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد آغا ډاډمن مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به خپل ټول په مسلکي لیکنو ته اړوي.
په رښتیا ماته ډېره خوښي راوخلې
کړی ده او دا خو کی ان شاء الله تعهد کوم چې د دې بیس کیږي چې زه په راتلونکي کې د خپل دردیدلی کړی دلی حیواته نور دغه رقم لیکنی دوی ته میراث پریدم.
خاغلی ډاډمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ییزه راډیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خپرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې راشد خټک لوګ دو کلونو رئیس په چاپی ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ د پښتو یو شمېر افسانی او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانی هم را ژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري اثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته را بولم.
خټک صاحب که په سر کې را دا ووایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې انگریزی ژبه به وژباړلی، تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نور ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي کومې چې د پښتنو کیسې دي؟
د ثواب سره زمونږ عادي عام د ژوند واقعیت دي، هغه موږ ته کیسې ښکاري او دغه کیسې چې کوم د وکیل دا یو خاص دور د زمونږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنگونو د دوی تذکیره و پکې د دوی ذکر و پکې هغه کریکټر به هم هغه وټول هغه د ریالیزم اړه خېر کوي وو. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نور ژبه په توش بړل شي، نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې، بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوي او د 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې له امریکا چاپ شوي.
دا چې لومبۍ تاسو دا په اردو کې چاپ کړي، بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع و، زمونږ هیله شوه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چاته چې ورسېدې هغه یو مسله مونږ ته دغه د تقسیمولو هم و، مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی و هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې، خو چې چاته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې. خلکو پې لیکل هم وکړل او ما ته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس ښه و.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بېخي یو نوې دنیا و، یو نوې نړۍ و، یو نوې شی ورته ښکارېده او ډیرو خلکو چې اغل وستې وي ډیر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښې کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ، لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډیر ښه پوهه خلک، عالمان خلک، د یونیسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول ورته وي دا خو ډېرې ښې کیسې دي. او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیستانو لوستې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل تم سره ولیدل، سو ډېرې خوښې شوې وې.
یعنی دا چې هغه کیسې چې تا انګریزي ته ژباړلې وي او هغه جرنالستانو لوستلې وي تاسو سره لیدل هم وشول، د دې معنی دا ده یعنی چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وي؟
ډېرې مهمې وي. هغه د جرنالستان خو شو اثر راغلی و، سرکار یې ودلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې لوستې وي. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وي. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کور کړی هم و، یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی و په افغانستان کې و، نو ډېره دلچسپي په هغه معنی هم وه. بیا یو څو کسانو ماته دلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې دا لوستې وي، نو هغوی وي چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون د پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ماته یو څو وارې وویل چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه. خو زه وزګار نه وم، متاسفانه هغه وخت زه بېخي وزګار نه وم. څو میاشتې مې هلته تېرې کړې او دوی به دا هره دویمه ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځدم، بیا مې دغه د نیټ ته لارې یو لیکچر ورکوي، نو ډیر خوشاله و خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسو انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزي نه هم تاسو ځینې کیسې را ژباړلې، یو ناول مو را ژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول، چې دا څومره زمونږ دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامې دي؟ شو
دا خو ډیر ښه پیغام لري، په هغه معنی چې دا په د شپېتو نه زیاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام دی چې هر چا ته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زمونږ په ژبه کې نه و، دا زمونږ کمی وه. ما مونږ هم د ولری د پښتون لوستونکو چې کم دي دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي. خو ډیر لوړ نه ول دی، نه پوهېږم چې پښتو به څنګه ژباړل شوی وي. ډیر ښه پیغام لري او مونږ ته ډېره سخته اړتیا ده. د دې امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې که سړی یو کار کول وغواړي نو د ټوله نړۍ د فطرت د طبیعت ته د هغه سره مرسته کوي، د هغه کار په کولو کې یو ښه کار وي.
اولاول دې نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي، هغه نه کتاب چاپ؟
هغه کتاب خو د ټولې د بیگزمبورګي کیسې دي، شل کیسې دي. ما په انګریزي کې د ټیلز اف اټلی په نوم باندې په لاس راغلی وي. ټیلز اف اټلی د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي. نه پوهېږم چې دا به په انګریزي لیکلې وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلې وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلې وي. خو دا روسۍ ژبه خو ژباړه وه، نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې ده، انګریزۍ نه انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي. پوهېږه ځنه ډېرې لوړې کیسې هم دي او خلکو چې چا چې لوستې دي هغوی ډېرې خوښ کړي. یو خو د ګورکي ناول دی، د مور په نوم یو، د مور په نوم یو کیسه لري ګورکي، او په دغه کیسو کې هغه شته دی. هغه خو بیخي داسې ده چې یو شل واره یې ولولې هم سړی په تندی نه ماتېږي. زه خپله ژباړلې مې ده او په سوونو ځله مې لوستې ده، خو بیا هم لولم.
ښه، د ژباړې دغه کار اوس څنګه روان دی؟ اوس هم ژباړې کې
اوس تاسې ډېر روزګار نه یم ورته، نور کارونه مې زیات شوي دي. خو چې اوس هم ښه کتاب په لاس راشي نو کوشش کوم چې وایې ژباړم خپله ژبه ته، یا د خپلې ژبې ښه کتاب شي هغه بله ژبه ته وژباړم. ما د شپون صاحب یو ناول رسمس یاران هم اردو ته ژباړلی و، د یاران غار په نوم، او اردو لوستونکو ته یا د اردو لیکونکو ته دا یو نوې خبر وه چې پښتو کې دومره ښه ناول هم لیکل کېږي. خلکو ډېر خوښ کړی و. خو بیخي د ډېر لوی لوی لیکوالان چې اردو هغوی ورته حیران وو چې دا څومره ښه ناول لري پښتو، موږ ته هېڅ خبر نه یو.
یعنی ساده خبرو نه دا راوځي چې که پښتو ادب ګاونډیو ژبو ته او یا نړیوالو ژبو ته وژباړل شي یعنی ښه ریسپانس ورکوي.
مخکې ورځو کې د یو پوهنتون استاد ډاکټر صاحب راسره مخ شو، هغه چېرته چا خبر کړی ما ته یې وویل چې که ته نور هېڅ ونه کړې، د افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې راغونډې کړي او د لس شلو کسانو کیسې نورو ژبو ته، اردو ته، اردودان دی خپله اردو ژبه دی، اردو ته او انګلیسي ته وژباړي، وایي دا به ستا دپاره کافي او زموږ دپاره به هم کافي وي. بس دغه چې دغه یو کار وکړي نور هېڅ هم مه کوه. یعنی هغه سړی ډېر پوه سړی دی، ډاکټر دی.
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره،
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي داسې په ګډوډ نه وي نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه، د ادبیاتو نه او د لنډو کیسو نه. هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري. زه هېڅ خبر نه وم چې په دغه ګاونډ کې مې پروت دی او زه نه وم خبره، او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري، څه مسایل لري، ژوند ته په کم نظر ګوري، د کومې زاویې نه ګوري ورته.
ښه، نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کوې؟
خامخا به ژباړم، که کولی شم نو کوم به یې.
مننه، ژوندی اوسئ.
ډېره مننه ستاسو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سایل بغک کې د هغه د غزلی سو بیتونه.
زما وجود ستا د سندرې د خوږو نه جوړ دی، ستا ښایست ټول زما د زړه د درزېدو نه جوړ دی. ستوري زما اوښکې سپوږمېستا د جبین رڼا دا، اسمان زمون دی چې زمون د اسویلو نه جوړ دی. اسمان زمون دی چې زمون د اسویلو نه جوړ دی. ستا ښایست ټول زما د زړه د درزې دون جوړ دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه، د آباد اوسئ.
دیدم تزم از رشینن با واشی کنشینن با